Savant My My My. My name is Nikki Strong.
اشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوی وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. نن یو ځل بیا تاسو په خدمت کې د یو دانه خوږ میلمه سره حاضر یم. دغه میلمه مونږ په هر خبرونه کې راولو، دغه خبرونه سره جوړیږي که مونږ د سیاست په خبرونه کې راولو، که د ادب په خبرونه کې راولو، که نور چارو کې په ادبیاتو کې تاریخ کې، نو د هغې لپاره مناسب میلمه دی ښاغلی هارون حکیمی صاحب. افغان ډیپلومات هم دی، لیکوال هم دی، شاعر هم دی. نو موږ د خوشاله چاوي سره پروګرام کې یاستو. اګمی سره السلام علیکم سر.
سلامونه حبیب صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته
ډېر مننه. اګمی سره محترم، ستاسو نوم شهرت ماشاءالله افغانستان کې په جهان کې څومره چا وانان دي، سره آشنا دي، په مختلفو برخو کې کار کړی د افغانستان کې، خارج کې. د سه هغه اوریدونکو چې اوس موږ غوړی او ورته وویل چې هارون حکیمی څوک دی نو څه ورته یاست؟
ډېر مننه، تاسو مهرباني وکړل. زما نوم هارون دی، هارون حکیمی. دا ګړی د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث کار کوم. تر دې وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې هم څه موده د حکومت په بېلابېلو نورو ادارو کې اووه کاله تر مخه زه هم عابد صاحب ساسي په څیر د مایک شاته کښېناستم. ځینې ادبي خپرونې به مې وړاندې کولې. تر هغه وړاندې مې په ځینو رسنیو کې د ویان په حیث کار کاوه، لیکل کوم په پښتو، انګلیسي او دری کې، او په پښتو کې شعر هم لیکم.
ولا کې به څه سره د عمر نتمن خبر یاسو او د کارونو د ګورو مخال دې چې آرام دې ځکه کار دې ډېر کړی دی.
د شوونځي څخه مې کار پیل کړ او د 2015 کال راهیسي چې استاد تقریبا 15 کال کېږي. زه د یوې خوا شوونځي لولم یا درس لولم، د بلې خوا کار کوم. او زما یو شی چې زه یوازې نظري نه یم ساتلی، عملي ساتلی، مګر دا زما کار دی. ما په حکومت کې کار کړی، ما په شخصي ادارو کې کار کړی، خو تر حکومت وړاندې ما تر ډېره په رسنیو کې کار کاوه. حکومت ته چې راغلم نو په بهرني سیاست کې او یوه موده په خپله د خوښې وړ ساحه کې هم وم چې هغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت.
اګمی صاحب، ار ماشوم چې وړکتوب کې فکر کوي چې د غټ شم، دا به کوم، دا به شم، تاسو فکر ارمان او خوب درلوده؟
زه چې ډېر کشر وم، ما رسنۍ اورېدې. زما انتظار و چې زه د ښوونځي وروسته ژورنالیزم ووایم، او چې ژورنالیزم ولولم په یوه دا ستاسې د رسنۍ په څېر یوه ستاسې رسنۍ وه، او یوه بله غوښتل مې چې په دې دو کې وکولای شم چې دنده واخلم. او زه هم د ستاسې ژورنالستانو ستاسې متاثرو په حیث هم خدمت وکم او هم نوم ولرم. د خوشحال بابا خبره دې جهان ته ټول راغلي دي بې نومه، شه هغه چې خپل نوم پکښې پیدا کا. ما هم غوښتل چې دا نوم یو وخت ولرم. هغه داسې پیښه شوه چې زه لا د ښوونځي نه وم فارغ، چې زه په مشهور رسنۍ کې پر کار وګمارل شوم. نو بیا مې وویل چې اوس چې ښوونځی ولولم ژورنالیزم به نه وایم. د مې نورې رشتې ولوستلې، هغه ارمانونه مې بدل کړل. اوس چې چیرې زه یم، دا ځای ما نه و تصور کړی په خپل ماشومتوب کې. البته وروسته مې پلانونه بدل شول.
اوس هغه سفر دی روان دی، ارمان چې دی هغه ته رسیدلی که لرې یاستی؟
تقریبا. خو د ژوند غوښتنې بدلېږي، چې ځینې پوره کېږي نورې زیږي. زما یو وخت کې هغه هیله وه چې زه د رسنیو په برخه کې یو څوک شم، خو هغه هیله زما ډېر ژر پوره شوه. کله چې زما د لومړۍ شعري ټولګه چاپ شوه، زه ډېر کشر وم، هغه مهال زه 14 کلن وم. رسنیو زما سره مرکې وکړې. دې مرکو ما ته هلته شهرت راکړې په کابل کې. ورسته ما ته وظیفه ورسیدې او شی وظیفه ورسیدې د درس تر څنګ مې هلته تلویزیونی او رادیوي ادبي پروګرامونه پر مخ وړل. ورسته مې فکر وکړ چې ښه دې مرحلې ته خدای دې راورسېدم نور ته هم څه او چې زه د ادبي کارونو څخه د رسنیزو کارونو څخه ولاړم پالیسي برخې ته په حکومت کې سیاست ته بارني پالیسي ته ولاړم. اوس په داسې یو مسیر کې هم چې څونه وړاندې ځم هغه نه په بارني پالیسي کې البته په ډیپلوماسۍ کې چې دا په خپل یو هنر دی ما که لوی لوی منزلونه نور راڅرګندېږي او زه به هڅه کوم چې د زده کړو یا د دې مسلک په پیاوړتیا سره او یا د خپلو نورو ارمانونو په پاللو سره تر هغه ځایه ځان ورسوم.
هم نه کوم څه دغه ادب او لیکوالي افسانه او شعر او بیا سیاست او ډیپلوماسي او حکومتداري زیاتره خلکو دا یو بل سره نه جوړیږي او ډېر سنگین کار دی بل ډېر رنگین کار دی تر څنګه یو ځای کړی دی
په ځینو چارو کې ډېر نږدېوالی یا په ځینو چارو کې ډېر ورتوالی ستاسو ولې په ځینو کې تفاوتونه زموږ په ورځني ژوند کې هم ډېر څه داسې شته چې هغه د نورو سره تفاوت لري او انسان داسې نه دی چې یوازې یو څه بکی. انسان هم فزیکی کار کوي او هم نظری. دغه راز یو څوک کولی شي چې هم هنري فکر ولري، یو څوک کولی شي چې هم هنري پنځونه او تخریق وکړي او هم یو ځای مدیریت وکړي. دا بیا بیرته د اشخاصو په هغو د نننیو یا درونی ورچاو پورې اړه لري چې څونه مدیریتي دی، څونه د مدیریت انرژي لري، څونه ذهن مدیریت ته چمتو دی او څونه یوازې هنري تخلیق یا مشورې ورکولو یا د پالیسۍ په برخه کې نظر وړاندې کولو ته. ما د دې خپل هنري ذوق څخه په ځینو اداري برخو کې هم استفاده کړې ده او بیا کله چې بیرته راځو ډیپلوماسۍ ته، ډیپلوماسۍ په خپل هنر دی، شعر هنر دی، مثلا موږ د هنر نوري بیلې څنګه لرو، ادبیاتو کې مثلا تخلیق برخه څه ډېره هنر دی، دغه راز ډیپلوماسۍ هنر دی. بیا بیا زما سره هم خپل هنري مطالعه چې په خوا مې کړی دی یا هغه هنري ذوق چې مثلا ما روزلی دی زما سره په ډیپلوماسۍ کې مرسته کړې ده او په ځینو مدیریتي چارو کې کېدای شي د ځینو شاعرانه نظرونو د ځینو هنري نظرونو عملي کېدل محاله خبرې او یا هغه څه نتیجه چې په کارې ملموسه نتیجه چې په کارې نه ورکوي دا منم.
محترم هارون حکیمی صاحب، موږ اوردون ته یادونه وکړو موږ سره میلمه ښاغلی هارون حکیمی صاحب دی، افغان ډیپلومات، افغان لیکوال، شاعر، ځوان یو قدر دی او موږ همیشه تاسو مختلف پروګرامونو کې خبرې شوې دي. حکیمی صاحب، خاص د شاعرۍ ته راشو، د ژوند په کومه مرحله کې دا شاعر حکیمی راښکاره شو؟
ما لکه چې شعر لیکل تقریبا اتلس کال تر مخه پیل کړل. هغه وخت زه په شون
د شته عمر کې د اتلس بس یو ډېر کم راځي
تقریبا یو ولس کلمې
دا خو مې وکړ
او نو ما چې شونځي لوستي د زموږ په محیط کې نور هنرونو ته چندان د رشد زمينه نه ده برابر اوسم نو اوسم نه ده برابر هغه وخت نه برابر خو دا شعر داسې یو هنر و چې هغه وخت کې زما د احساساتو زما د تصوراتو د بیان دپاره زمینه برابرول. خبرې مې درلودې چې کولی مې نه سوی، تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ کشرانو ته نه څوک غوږ نیسي او نه کشران چندان د خبرو دپاره فرصت لري. ما خپلې خبرې لیکلې، ما مثلا په لنډیو کې هم خپله تنده ماتوله، یعنی خپل درد پکښې لیدی، یعنې په خپلو شعرونو کې چې لیکل به مې تر یو وخت مې نه سوای شوغلی. بیا چې مې کله خپاره کړل، کله مې وویل، د خلکو باور نه راتلی چې دا دې زما یو ډول یې په اصطلاح داسې انګېرله چې دا پردي دي او زه یې دوی ته لولم. نو ما ویل چې لکه چې شعرونه دي، مې لکه چې یو څه ښه لیکلي دي چې دوی نه مني چې دا دې زما. وروسته وروسته هغه و چې لیکل او خپرول مې ډېر کړل او کله چې زه کابل ته ولاړم هلته زه د افغان ادبي بهیر په څیر یو لوی البته د شعر پوهنتون ته شامل شوم. هلته دوستانو مشرانو ډېره مینه راکړه ځینې دې خدای وبخشي ځینې ژوندي دي. هلته یې ماته ډېر ژر د بهیر د ویندوی چارې وسپارلې. عمر هم کم وم البته په قد قامت هم هغه مهال سټیج ته بس هم نه رسېدم، خو دوی پر ما مهرباني وکړه. زه یې واستولم. ستاسې دوستانو ستاسې په یاد دي د نن څخه دولس دیارلس
کاله دغه لري خیال لري ستاسو شاعرۍ کې زیات رنګ او اثر دسه دي
تورستي کلونو کې چې ډېر تر اخلم هغه وطني او هغه د وطن لريواله او هغه د وطن دغه اوږده غمیزي کلمې چې خپل شعرونه کتلې دي چې رنګ یې وګورم چې تر اخسته رنګ پکې ډېر دي تر نورو. هغه متاسفانه د تراژیدي او که غزل هم لولم په غزل کې هم خامخا یو ځای یو شعر راغلی. یعنې ډېر رومانس ته نه یم پاتې شوی چې زه ډېر رومانس ولیکم. ډېر زه مثلا خمریه مواردو ته نه یم پاتې شوی چې زه خمریه موارد راواخلم. زه ډېرو حماسو ته نه یم پاتې شوی چې زه په ډېر پخواني تاریخ وویاړم او خپل قام او یا خپل ځان او یا خپل هیواد د تورو وطن معرفي کړم. ډېرې متاسفانه هغه مسلې دي چې په سیاسي لحاظ زه ډېرې نسمه تشریح کولی یا زه د سانسور سره مخ یم، خو په شعر کې راڅخه ولیکل.
اوریدونکي باتمن اوري چې هر ناکمې سه میلمه د شعر خوي نو یو ثبوت به غواړو کنه چې ستاسو شعر به اوري.
نو یو د ورستیو غزلو څخه به یو غزل وایم. مننه زوی می غواړي تا په زلف کې لاس تیر کړم. زوی می غواړي تا په زلف کې لاس تیر کړم چې یو شیبه خو غم د وطن هیر کړم. زوی می غواړي تا په زلف کې لاس تیر کړم چې یو شیبه خو غم د وطن هیر کړم. کتابونه سبقونه ټول پرېږدم، سترګې ولولم، بانګي پسې شمیر کړم. د تنګ شار په زړه کې دښته نقاشي کړم. د تنګ شار په زړه کې دښته نقاشي کړم. یو رنگین کمان پر ټول وطن چاپیر کړم. ته د خپل شایست ناراض راته وایه. زه به خپل کیسه ښکلې تا په تیر کړم. د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر. د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر برکات او ثوابونه باید ډېر کړم.
ډېر
مننه.
کمی صاحب دا خو هغه شروع دې ښایسته ده. زه غواړم باقي پرې خبرو نه تېر شو. زیاتره شاعران مونږ ګورو چې هغوی د سندرغاړو په برکت یا د هغوی په سبب وسیله باندې شعرونه خلکو ته رسیږي. ستاسو شاعري سندرغاړو اخیستې ده غږ یا ترنم سره ویلې ده موسیقي سره؟
دوستان انتخاب کړی ده هغه سندرغاړي چې د نږدې سره پیژنو یا اخیستې دي لوستې دي تیر سره شریک کړي دي. البته ویلي دي مشهور کړي دي په پخوانیو مشهور هنرمندانو کې، مطرح هنرمندانو کې، په ځوانو هنرمندانو کې. کورې ودان میرمن نغمې په وروستیو کې ډېر کمپوز کړي دي. په ځوانانو کې میرخان او یا خالق عزیز او ځینو نورو دوستانو اخیستي دي. ما ډېر نه دي تعقیب کړي او ما هم د چا سره کوشش نه دی کړی چې دوی دي زما شعرونه ولولي. ما پر ډېره دې ته توجه کوله چې زه هنري څه ولیکم، یوازې د بازار دپاره یې ونه لیکم، ځکه چې ما ډېره موده د افغانستان په ملي رسنیو کې او په ځایونو کې چې ما کار کاوه پر کره کتنه باندې هم پروګرامونه درلودل، یا د کره کتونکي په توګه او یا د کوربه په حیث د مطرحو لیکوالو شاعرانو کوربه وم. موږ به د شعر پر هنریت ډېر تمرکز کاوه. هغه ما په ذهن کې داسې پاتې شول چې زه ډېر د بازار او د مارکیټ د شو په تخیستل یم او حتی مې نه کول چې د شعر چا ته وړاندې کوم چې ته خدا راته ولوله.
هنري مجموعه شعري مجموعه چاپ شوې دي
په 1950 کال یعنی د نن څخه ډیر تر مخه 14 کال تر مخه یو مجموعه چاپ شو بیا 14 کال تر مخه بل مجموعه چاپ شو او بیا اته کال تر مخه بل نو تر اوسه درې مجموعه چاپ شوې
شته پیدا کیږي کتابخانو کې کتابتونونو کې
تر یوه ځایه او دا وروستۍ مجموعه چې زلمی سندرې نومېږي دوستان کولی شي چې د آی کلاود څخه هم واخلي یعنی په آیفونونو ټلیفونونو کې دوی آنلاین هر ځای په ویا ډول ترلاسه کولی شي
نه کومې صاحب زمونږ د پروګرام دا وخت نیم ساعت نو موږ کوشش کوو چې یو شعر د نبل هم واورو خبرې هم درسره وکړو نه پوهیږو چې خبرې زیاتې شعر نه زیات کړو نو کې نږدې سره شعر پروت دی چې واورو
بیخي دا هم د وروستیو غزلو څخه یوه ده چته وو باسم لذینه را یاد دی چته وو باسم لذینه را یاد دی هر څه ګډ د وطن زمجن پر یاد دی د مزلونو پر پیچلو منزلونو د مزلونو پر پیچلو منزلونو د ناولو ناهلیو ناوړي باد دی موج پماتو وزرونو کې پاللی موج پماتو وزرونو کې پاللی نیمه خوا ژوند رانولو ته حیات ته د واشت ننداره زموږ مینې تراوړي د واشت ننداره زموږ مینې تراوړي د نړۍ له هر کور چې جلاد دی کدنن په تاریکو کې سبا ورکړو کدنن په تاریکو کې سبا ورکړو د پرون داستان به هم رانه برباد شي کدنن په تاریکو کې سبا ورکړو د پرون داستان به هم رانه برباد شي خپل موخه خپل لاره خپل چاره خپل موخه خپل لاره خپل چاره افغان غواړي په خپل وطن کې شاد شي
وا ډیر نه ولا کوم څه محترم شعر کې پیغام هم شته احساس هم شته یو درس هم دی زیاتره شعرونه چې بیا نن سبا خو د ټولنیزو رسنیو وخت دی چې نشر شي یا واردل شي څه عکس العمل د خلکو نه بیرته اوري
په خوا مې ډېر کتل چې د دوستانو نه عکس العمل څه دی اوس په غونه د خلکو عکس العمل ته نه یم متوجه لکه څونه چې خپل د ذهن ارامۍ ته متوجه یم زه چې لیکل وکړم زه ورسره ارام شم
لکه دې لپاره نه لیکي چې خلک وسو دې لپاره لیکي زه څه
تر ډېره زه د لوستونکو ذوق ته نه ګورم بلکې زه ادبیات په ادبیاتو کې شعر دا ژانر دا سنف د ځان لپاره د خپل تصور د وړاندې کولو یوه لاره ګڼم نو زه د خپل تصور هغه د انګلیسي اصطلاح فیدبیک یا د خلکو بیرته غبرګون نه غواړم زه غواړم خپل تصور وړاندې کړم او زه نه غواړم چې ډېر کله د معمول سره سم لاړ شم کېدی چې زه د نورو څخه بیل فکر ولرم ولې هغه بیل فکر زه سانسور کوم د دنیا خوند پرې رنګارنګ کړي
انا کوم څه شاعر ډېر حساس یو وړو وړو خبرو ته خوشحالي کې مخفقي کې د سیاست چارې د حکومت چارې د کې بعد د مسلې چا کې سړی زړه یو څه وړي په د عمل کې بل څه کوي د مشکل سره مخ کې کارونه کې کنه
طبعا دا مسائل خو ډېر څه خو یوازې شاعران نه بلکې حساس وګړي زموږ د ټولنې ډېره لویه برخه تشکیلي او خو به درته یو بل ټکی چې هغه موږ د رهبرۍ په درسونو کې لولو دا دی چې څوک څنګه خپله غوسه یا خپل عکس العمل کنټرول کړي پر غوسه کنټرول د هر هغه چا لپاره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې هغه په ډیپلوماسۍ کې هغه په حکومت کې او هغه په اداره او مدیریت کې کار کوي حتمي دی کېدای شي ډېر وختونه ډېر موارد راغلي لکه ما چې وویل چې زه هلته خبره نه شم کولای ځکه هلته سانسور او شعر زما لپاره د اظهار او بیان یو لاره ده
خصوصا ځوانان لکه تاسو خپله ماشاءالله ځوان یاست، یو فکر هم ځوان دی، یو پیغام ځوان دی. اوس چې کوم حالت په افغانستان کې خلکو د ژوند کې ویني، امیدواری زیاته ویني که ناهیلي زیاته ویني؟
دواړه اړخونه څنګ په څنګ روان دي. ولې هیله هیله مندي په مجموع کې زموږ د خلکو هغه ارمانونه د نیکه مرغه تر ناهیلیو ډېر دي، او دا هیلې دي چې ژوند یې روان ساتلی دی. که چیرې موږ وګورو ناهیلي موږ په مقایسوي ډول هغه وخت ډېره خطرناک ګڼو چې څوک د ژوند د لاسه اخلي. د نیکه مرغه زموږ ملت ژوندی دی، زموږ وګړي ژوندي دي، او هغه د ساحل صاحب خبره دا وګړي په وجود څومره غني دي خو په برخه جوارګر دی تاواني دی. زموږ وګړي په وجود ډېر غني دي، ملت په وجود ډېر غني دی. او له نیکه مرغه بیا هم یعنی تاسو وګورئ د څلورو لسیزو څخه یو ناورین اوړي، مګر بیا هم په هغه ولس کې خوښي او شادري دونه ډېرې دي چې موږ ډېر کله هېڅ ورته پاتې شو.
اګمې صاحب اوریدونکي به حتما ستاسو خبرې واوري، ستاسو شعر هم واورېدم. کاشکې موږ سره وخت ډېر وي، پروګرام لمنه پراخه وای چې نور شعرونه هم درنه اوریدلي وای. یو پیغام چې زړه نه غواړي د شعر نه په ځای به خپله ژبه ورته ووایستې، اوس د چې کوم اوریدونکي ناست دي څه به ورته ووایستې؟
زما به ډېر پیغامونه وي، خو یو پیغام چې په دې وروستیو کې البته د نن او پرون په اوږدو کې زما څخه نورو دوستانو هم غوښتي دي، پوښتنه کړې ده او زما په ذهن کې راګرځي چې باید ورته ووایم. هغه دلته یو مناسبت و په اصطلاح ما د خپل تحصیلي یو بل پروګرام په بشپړېدو باندې دوستانو څخه پیغامونه ترلاسه کول، او په هغو کې ما دوی ته یوه کیسه کول، او هغه کیسه مې دلته پوهنتون او ډېرو ادارو راخیستې او نن د افغانستان مشهور رسنیو هم خپره کړې. هغې یو پیغام درلودی چې هغه زما د ژوند عملي پیغام دی. ما چې کله تازه ښوونځی پیل کړي هغه 2002 کال لومړۍ ورځې وې، ما تر هغه وړاندې په کور کې درس ویلی و. کله چې زه ښوونځي ته ولاړم، د ښوونځي د پاره ودانۍ د پخواني جهادي مدرسې ودانۍ پاته، په دې کې زموږ د ټولګي د پاره ځای نه و. بالاخره د جهادي مدرسې غسلخانه چې دا د سونو د پاره او یا د غسل د پاره او یا د مړو د منځلو د پاره دوی په خوا کار کړو، دا زموږ راکړه چې تاسو په کښېنی موږ یو لوی تعداد زده کوونکي هلته کښېنستلو، نه فرش نه چوکۍ وي نه بل څه، هلته توره تخته. د جهادي مدرسې په غسلخانه کې زموږ یو کال د درس تېر شو. خو موږ زما سره ځینو دوستانو ځینو په اصطلاح هغه مزل پرېښو، یو ما یې دامه ورکړه د زابل څخه کابل ته، د کابل څخه شرقي آسیا ته، بیا هند ته، بیا امریکې ته. دغه لاره ما پرې نه شول. بیا بیا د ستونزو سره مخ شوم، بیا بیا کوششونه وسول چې زه د دې تحصیلي سفره پاتې شم، خو ما هغه لاره پرې نه شول. ما خپل ارمانونه وپالل، او زه باید دوستانو ته ووایم چې سره د دې چې هڅونه به په لومړیو کې د کور او د کورنۍ او د دوستانو وه، ولې وروسته هر څه مسؤلیت ما پر خپله غاړه اخیستی. لکه په شروع کې چې مې وویل چې نیمه ورځ به مې کار کاوه، چې د هغې لارې ځان ته خپل مالي امکانات برابر کړم، او نیمه ورځ به مې درس وایه. تر اوسه پورې یا تر پرونه پورې چې ما دا بل پروګرام بشپړاوه، ما د دې ټولو بوج په خپله پر غاړه اخیستی دی. دا مثال زما ټولو دوستانو ته، زه استثنایی نه یم، بلکه ما دغه خپل لار نه پریشه حلل یې مده. ما په نظر دوستان دی منظم پلان ولري ژوند ته، هغه ارمانونه دی وپالي، هیڅ شی نسی کولی چې د دوی په وړاندې خنډ سي، او هیڅوک چې یو ځای ته رسیدلی دی تر دوی زیات نه دی، زه تر هیچا زیات نه یم. یوازې یو کار چې ما کېدی په خپله برخه کې زیات کړی، هغه مې هڅه کړې ده، او په اصطلاح خپله لاره مې نه ده پریشه. نو زموږ په سیمو کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په هر ځای کې ډېر شو استعدادونه وړتیاوې شته. هیله مې دا ده چې هغه راوغوړېږي، یوازې د ادبیاتو په برخه کې نه، بلکې د ژوند په بېلابېلو برخو کې. البته څنګه چې دا پروګرام ادبي دی، ادبیات د تصور د بیان تر ټولو ژبه ده، او لوست د تصور د پیاوړتیا سبب کېږي. په ادبیاتو کې هم پکار د چي لاري وو پالل سي او خچي وو سي
ډېر ډېر مننه هرونه کومې سه ولا تاسو پیغام تاسو خبرې تاسو شیر اتمن د ځوانانو لپاره هله مندي د ټولو ولست لپاره چې موږ غوري او هله د چې تاسو د ژوند په نورو نورو پړاوونو کې چې مخکې پرمختګ کوي بیا بیا راولو موږ تاسو په ارسه کې ملګری یو خیره
ډېر مننه د صاحب هر وخت مو مهرباني کړې تاسو جوړ روغ ژوند دی او سي تاسو دا ورودونکو سره
من د خبرونه پای کې به د هرونه کومې سه بیا شیر د میر خان په غږ کې واورو خبرونه موږ سره پاتې ورسو او خښه به خو وخت ته غوړو مننه ارنا کیسه تاسو نه مننه کوم چا په امانه
زه
پامه
ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا تپنا راوڑے جڑان دتا